وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلای کوم. په افغانستان کې سږ میلادي کال د تریاکو تولید په بې ساري ډول په سلو کې نږدې نوي زیات شوی دی. د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو ادارې اندېښنه څرګنده کړه او د افغانستان د قانوني تنفیذ له ځواکونو وغوښتل چې دغه پدیدې په وړاندې مبارزه وکړي. پر دې او ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی اجمل ان د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
په سرکیم د مهمو خبرونو سرټکی، یو نوی ریپورت وایي په افغانستان کې د افیمو د تولید اندازه د 2014 میلادي کال په مقایسه په سلو کې واتیا زیاته شوې ده. په کونړ کې چارواکي وایي پاکستاني پوز په تیرو څلور ساعتونو کې د دې ولایت په سرحدي سیمو په سلګونو د توپونو ډزې کړي. او د زیمبابوې د پوز سرتیري چې زغروال موټرو سره راوتلي، د دې هیواد د مرکز په مهمو سیمو کې ځای پر ځای شوي دي. وسم بشپړه خبرونه. یو نوی ریپورت وایي په افغانستان کې د افیمو د تولید اندازه د 2014 میلادي کال په مقایسه په سلو کې واتیا زیاته شوې او سکال د افیمو تولید په بې سابقه توګه 9000 ټنو ته رسیدلې. دا شمیرې د افیمو په اړه د هغه سروې په نتایجو کې یادې شوې دي چې د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د نشې موادو پر ضد د مبارزې وزارت او د نشې موادو او جرمونو په اړه د ملګرو ملتونو ادارې خبرې کړې. افغانستان د نړۍ د تریاکو تر ټولو لوی تولیدونکی هیواد دی چې هیروین ترې جوړیږي. د نشې موادو او جرمونو په اړه د ملګرو ملتونو د ادارې اجرایوي مشر یوری فیداتوف د دې سروې په مناسبت خبرې کړي بیان کې ویلي دا نړیوال ټولنې او افغانستان لپاره تر ټولو مهم وخت دی چې د نشې موادو کنټرول ته لومړیتوب ورکړي او دا ومني چې د دې نړیوال ستونزې په وړاندې هر هیواد خپله برخه مسؤلیت لري. په سروې کې ویل شوي پر 250 هکتار مځکه کرل شوي کوکنار په دې کال کې لمنځه وړل شوي. دا په 2014 کال کې د اړول شوو کوکنارو دوه چنده دي. خو د دې سروې په وینا په عین حال کې سکل په افغانستان کې پر 328,000 هکتار مځکه کوکنار کرل شوي او دا اندازه د تیر کال څخه په سلو کې 3% زیاته وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغه ادعاو په اړه څېړنې کوي چې وایي وسلوال طالبان د شپې پر مهال د جګړو او بریدونو په ترڅ کې د روسي شبین دوربینونو څخه کار اخلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بله
هغه دانش وایي هو دا ریپورټ موږ ته هم رسېدلی. موږ یو څېړونکی هیات ټاکلی چې په دې اړه څېړنې وکړي څو معلومه شي چې دا د شپې لخوا کارېدونکي دوربینونه چیرې جوړ شوي او څنګه وسلوالو طالبانو ترلاسه کړي. ښاغلی دانش ویل په عصري او پرمختللو تجهیزاتو د وسلوالو طالبانو سنبالېدل د اندېښنې وړ مسله ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وروسته له هغې په دې اړه اندېښنه څرګندوي چې په دې وروستیو کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د چارواکو له خولې ریپورټ ورکړ چې وسلوالو طالبانو د کندهار په شمول په یو شمېر وروستیو بریدونو کې د شپې لخوا د لیدونکو عینکو او نورو مجهزو وسایلو څخه استفاده کړې. په کونړ کې چارواکي وایي پاکستاني پوځ په تیرو څلور ساعتونو کې د دې ولایت په سرحدي سیمو په سلګونو د توپونو ډزې کړې. د کونړ امنیه قمندان پاسوال جمعه ګل همت د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په تیرو څلور ساعتونو کې د پاکستان پوځ د کونړ پر څلورو ولسوالیو تر 450 زیاتو د توپونو مرمۍ ورولي. د پاکستان پوځ د توپونو په دې ډزو کې تر اوسه د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د کونړ د چارواکو په وینا له سرحدي سیمو تر 200 زیاتې نوې کورنۍ کډه کولو ته اړه کړې دي. بلخوا په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي د پاکستاني توپونو څخه کډه شوې کورنۍ دا مهال د سرپنا د نشتوالي او نورو اسانتیاو له کمی سره مخ دي او له حکومت غواړي چې مرسته دي ورسره وکړي. د زیمبابوې پوځ سرتیري چې له زغروالو موټرو سره راوتلي، د دې هیواد په مرکز حراري کې په مهمو سیمو کې ځای پر ځای شوي، خو په عین حال کې پوځ ویلي دا اقدامې د کودتا هڅه نه ده. د زیمبابوې پوځ نن وویل د دې اقدام هدف د هغه جنایتکارانو پر ضد اقدام دی چې د پوځ په وینا د ولسمشر رابرټ موګابي شاوخوا راټول شوي دي. د زیمبابوې د پوځ یو ویان په هغه اعلامیه کې چې د دې هیواد پر ټلویزیون یې ولوستله وویل 93 کلن موګابي او میرمنې سالم دي. نوموړي د هغه کسان نومونه یاد نه کړل چې د دې پوځي اقدام هدف دي، خو له خلکو یې وغوښتل چې خپل آرامي وساتي.
موږ
له تاسو غواړو چې خپل آرامتیا وساتئ او خپل تګ راتګ محدود کړئ. هغوی چې کارمندان دي او هغوی چې ښار کې ضروري کارونه لري هڅوي چې خپلو عادي کارونو ته د پخوا په څېر ادامه ورکړي. تېره شپه د زیمبابوې په پایتخت هراري کې د 14 ورځو غږونه هم اورېدل شوي. په هراري کې د امریکا سفارت په زیمبابوې کې له امریکایي اتباعو وغوښتي چې د روانې بې ثباتۍ په خاطر دې له کورونو نه وسي. برطانیې هم خپلو اتباعو ته په زیمبابوې کې ورته خبرداری ورکړی دی. په روسیه کې چارواکي وایي و څلور کلن انجلۍ وازینې څوک ده چې د دې هیواد په لرې ختیځ کې د یوې الوتکې د لویدو په پیښه کې ژوندی پاتې ده. دا پیښه نن د نلکان په نوم خارګوټي ته نږدې د خاوروفسک د سیمې د مرکز په سر کیلومترۍ کې رامنځته شوې. د روسیې د خاوروفسک د سیمې ادارې چارواکي وایي دې وړې الوتکې شپږ نورې سپرلۍ چې پکې څلور مسافر او دوه عمله شامل دي د الوتکې د لویدو په پیښه کې وشل شوي دي. د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي. د سربیا او متحده ایالاتو هوایي ځواکونه په روانه اونۍ کې ګډ پوځي تمرینونه پیلوي. په اروپا کې د امریکا د پوځ قمندانۍ پرون وویل چې دا تمرینونه د سربیا د حکومت په غوښته نه کیږي. ټاکل شوې ده چې د دوه شاهینونو په نوم دا پوځي تمرینونه د بلګراد په بټسینکا هوایي ډګر کې ترسره شي. په دې تمرینونو کې د سربیا د هوایي پوځ سل سرتیري او په جرمني کې میشت امریکا د پوځ دوه سی ون دېرش ډول الوتکې او د هغې عمله ګډون کوي. دا و خبرونه.
له اجمل ان مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که دا ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خپرونه کې اوري چې په افغانستان کې سږ میلادي کال د تریاکو تولید په بې ساري ډول په سلو کې نږدې نوي زیات شوی دی.
در سال 2017 97 فیصد از مجموع کشت کوکنار در افغانستان در زونهای جنوب، غرب، شمال و شرق که از بلندترین تهدیدات امنیتی برخوردار می باشند صورت گرفت.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغو ادعاو په اړه څېړنې کوي چې طالبان د جګړې په مهال روسي شبین دوربینونو استفاده کوي.
ما یک تیم تحقیقی را مرتب کردیم که در مورد این تجهیزات تحقیق بکنند آیا اینا ساخت کجا هستند و چگونه در اختیار طالبان قرار گرفتیم.
په دې اړه مو د چارو دیو کارپو نظر هم اخیستی دی.
بعضی ممالک چې د متحده ایالاتو یا د ناتو یا د غرب نړۍ سره خپل رقابتونه لري اوس غواړي په افغانستان کې هغه رقابتونه پلي کړي او دغه پیشرفته وسایل د افغانستان د حکومت د مخالفینو په لاس کې ورکړي.
د هم اوري چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د راتلونکي مالي کال پوځي بودیجه چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت د تمویل لپاره میلیارډونو ډالر پکې شامل دي تصویب کړه. خبرونه په دوهمه نیمه کې د جون په شیبو کې د ژمي لپاره د میوو د وچېدو په اړه نور معلومات اوریدلی شئ.
د وړي دوه میاشتې بیا زر ډالر اوباسي د باغ نه او بیا یې کور ته راوړي بیا یې مثلا په بوم باندې چې لمر ته کښته کوي.
بل د اساسي او بشري حقوقو پروګرام هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې مهیروي. افغانستان چې په نړۍ کې د هیروینو د تولید له پلوه په وروستیو څو کلونو کې د ټولو هیوادونو مخکې دی. سږ میلادي کال بیا پکې د هیروینو یا تریاکو تولید په سلو کې نږدې نوي زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرایمو ضد ادارې په هغه کلني راپور کې چې نن یې خپور کړی دا خبره کړې ده. دغه ادارې ویلي چې د اټکل له مخې افغانستان په بې ساري ډول 9000 ټنه تریاک تولید کړی دی. راپور له مخې د افغانستان په ټوله 320000 هکتار ځمکه کې چې 1,640,000 جریب ځمکه کې کوکنار کرل شوی چې دا د تیر کال په نسبت په سلو کې د کوکنارو درش پته زیاتوالی دی. د افغانستان جنوبي او شمال ختیځ ولایتونه د کوکنارو د کر د زیاتوالي له پلوه لوی مهم ولایتونه بلل شوي. د راپور له مخې د کوکنارو د کر له لارې بزګرو او د ځمکې خاوندانو ته د عوایدو اندازه هم د تیر کال په نسبت په سلو کې نیمایي زیاته شوې. په دې معنی چې 1,400,000,000 چې د افغانستان د کورنیو ناخالص سو تولیداتو په سلو کې اووده د بزګرو او د ځمکې د خاوندانو جیبونو ته لویږي. په راپور کې سیاسي بې ثباتي، د حکومتي کنټرول او امنیت نشتوالی او همداراز فساد د تریاکو د زیاتوالي عمده عوامل بلل شوي دي. دا راپور نن د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو دفتر یا UNODC او د غراز د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت چارواکو په ګډه خپور کړ او د راپور د جزئیاتو په اړه له رسنیو ته نور معلومات ورکړل او همدارز د خبریالانو پوښتنې ځواب کړې. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زردران هم د کابل په استډیو کې ده. په دې اړه به نور معلومات ترې واورو. زردران صاحب، مهرباني وکړئ چې د دغه راپور د خپرېدو په مهال د دواړو ادارو چارواکو څه وویل؟
بله، تر ډیره اندیښنې وې. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي سږ کال د هیواد په 3,28,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوي چې د تیر کال په پرتله 3% ډیروالی ښیي. د یاد وزارت د پالیسۍ مرستیال جاوید احمد قایم دغې خبري غونډې ته وویل د دې ترڅنګ د تریاکو تولید 9000 میټریک ټنو ته رسېدلی چې د تیر کال په پرتله 80% زیاتوالی ښیي. دی وایي دا زیاتوالی د افغانستان په جنوب، لویدیځ، شمال او ختیځ کې چې په لوړه درجه امنیتي ستونزې لري راغلی دی. د خبري غونډې ته وویل
بر اساس این سروی مجموعه ساعات کشت کوکنار در افغانستان به 328,000 هکتار زمین را احتوا می کند که متاسفانه 63% افزایش نسبت به سال 2006 را نشان می دهد. در سال 2017 97% از مجموع کشت کوکنار در افغانستان در زون های جنوب، غرب، شمال و شرق که از بلندترین تهدیدات امنیتی برخوردار می باشند صورت گرفته است.
لدی سره تیر کال د افغانستان دیار لسولیتونو د کوکنارو لکه څخه پاکو خو د سک کال سروي ښیي چې له کوکنارو څخه د پاکو ولایتونو شمیر لسو ته راښکته شوی دی. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت دا راپور د نشه یي موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د دفتر یا UNODC په مرسته جوړ کړی چې د چارواکو په باور واقعي شمیرې، ارقام او د کوکنارو د موجوده وضعیت واقعي تصویر ښیي. د وزارت مرستیال جاوید احمد قایم خبري غونډې ته وویل هر هکتار ځمکه کې د کوکنارو په کښت او د تریاکو په تولید زیاتوالی په هیواد کې د مخدره موادو ډیروالی ښیي. دی وایي نامنی د وسلوالو مخالفینو سره د مافیایي ډلو یو لاس کېدل، د مالي او تخنیکي سرچینو کموالی، د مشروع کرنیزو توکو د خرڅلاو لپاره د لازمو زمینو نشتوالی او د تریاکو لوړ نرخ هغه مهم عوامل دي چې په هیواد کې دا ستونزه جدي کړې ده. له دې سره د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو دفتر یا UNODC وایي د مخدره موادو څخه ترلاسه کیدونکي پیسې تر ډیره د بزګرانو جیبونو ته نه ځي، بلکې ورڅخه د هیواد بهر او دننه رنګارنګ استفاده کیږي. په افغانستان کې د دغه دفتر مشر مارک کولن دغې خبرې غونډې ته وویل د افغانستان عدلي او قضایي مرکز او پولیسو ته په دې برخه کې د جدي اقداماتو اړتیا ده. بلې نوري صاحب د یادونه ورده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې دا ارقام داسې وخت ډیر شوي چې افغان حکومت د تیر کال رئیس د مخدره موادو او قاچاقبرانو پر وړاندې هڅې هم تیزی کړې دي. د دغه وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې معین عبدالخلیل بختیار خبري غونډې ته وویل چې وزارت سږ کال 2,343 عملیات کړي دي او په دغه برخه کې 2,648 قاچاقبر نیولې دي. همدارنګه د تریاکو 50 فابریکې پروسس یې له منځه وړی دی او درولې دي. نور صاحب عمده جزئیات هم دا و.
بلې زلرن صاحب مننه. لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د کوکنارو یا د هیروینو د تولید د مخنیوي لپاره هلې ځلې کړي دي. هغه څه چې د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو دفتر هم د وروستي راپور خبرې دو سره په دې برخه کې چې هیروین په افغانستان کې په بیساری ډول زیات شوی، د کوکنارو کار هم په بیساری ډول زیات شوی اندېښنه ښودلې او د افغانستان د قانون د تنفیذ له ځواکونو یې په کلکه غوښتي دي چې د دغې پدیدې په وړاندې یا د دغې ستونزې د هواري لپاره له دې ډېر څه ترسره کړي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره د غرض په لویو ښارونو کې د اف ام په 15 څپه اورېدلی شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغو اداو په اړه څېړنې کوي چې وایي طالبان د جګړې په مهال روسي شبین دوربینونو استفاده کوي. په وروستیو کې د فرا چارواکو دا موضوع راپورته کړه او ویل چې په وروستیو جګړو کې له وسلوالو طالبانو څخه دا ډول دوربینونه ترلاسه کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال محمد حدیث پردیس پر راپورټ کې.
په فراه، وروزګان او ځینو نورو ولایتونو کې د طالبانو له لوري د شبین دوربینو د استفادې له ادا وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دغه موضوع په جدي توګه څېړي. د دغه وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې طالبانو ته څنګه دغه دوربینونه په لاس ورغلي او د کوم هیواد دي د سپیناوي لپاره یې تخنیکي ټیم ګمارل شوی دی. دی وایي بلې، داسې راپورونه موږ ته هم را رسېدلي. موږ یو تخنیکي ټیم موظف څو دا مسله معلومه کړي چې دغه تجهیزات کوم ځای پورې اړه لري، څنګه طالبانو ته رسیدلي او دا مسله د اندېښنې وړ هم ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له هغې وروسته په دې اړه د څېړنو د پیل خبر ورکوي چې تېره ورځ د فراه ولایت سیمه ییزو چارواکو ادعا وکړه چې طالبان په دغه ولایت کې د روسیې ساخت له شبینه دوربینو استفاده کوي. د افغانستان دفاع وزارت هم دا مني چې طالبان له شبینه دوربینونو استفاده کوي، خو دا چې کوم هیواد دوی ته ورکړي په اړه یې بې خبري ښیي. دا لومړی ځل نه دی چې د وسلوالو طالبانو له لوري له روسي تجهیزاتو د استفادې په اړه دا ډول دعوی کیږي، خو مسکو تل دا خبر رد کړی چې ګنې له طالبانو سره پوځي مرستې کوي. د روان میلادي کال د جولای په میاشت کې امریکایي سی ان ان ټلویزیون هم له طالبانو سره د روسیې د همکارۍ په اړه راپور ورکړی و. په وروستیو کې د ټایمز آف لندن ورځپاڼې هم د ځینو سرچینو له قوله دا ادعا کړې وه چې روسیه د تیلو د خرڅلاو له لارې د طالبانو پراخ مالي ملاتړ کوي. د ولسي جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي بیا وایي دې مسلې افغان ولس ته تازه اندېښنې پیدا کړې چې ګواکې طالبان له روسي تجهیزاتو په جګړه کې کار اخلي. د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
له ملت سره یو نو تشویش حل کړی ده، خدای مکړه د افغانستان بیا نیابتي جګړو په مخ باندې روان ده، ځکه چې دغه ماډرن اصلي دا نه په کوم تور بازار کې خرڅېږي خو طبي استخباراتي کړو لخوا نه توضیح کیږي.
په افغانستان کې د قاتم ملاتړ ماموریت بیا وایي دا چې طالبان له روسي تجهیزاتو استفاده کوي. د رسنیو له راپورونو زیات معلومات نه لري. هڅه مو وکړه چې د طالبانو له لوري د روسي تجهیزاتو د استفادې د ادعاو په اړه په کابل کې د روسي سفارت نظر هم ولرو، خو د دې سفارت چارواکو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په عین حال کې د پوځي چارو کارپوه ګل احمد مجاهد بیا وایي دا چې په روسیو کې طالبانو ته پرمختللې وسلې او تجهیزات ورسیږي، دا په افغانستان کې د نیابتي جګړې ښکاره بېلګه او د اندېښنې وړ خبره ده.
په راپور کې مو د افغانستان د سیاسي چارو د کارپوه ګل احمد مجاهد نظر هم واورید. په لښاغلي مجاهد سره مو په دې اړه مرکه هم کړې. د وسلوالو طالبانو لخوا په جګړو کې له روسي شبین دوربینونو د استفادې په اړه ادعاوې په داسې حال کې کیږي چې له دې مخکې له طالبانو سره د روسي د نږدې همکاري په اړه ادعاوې شوې وې. د سیاسي چارو کارپوه ګل احمد مجاهد وایي وسلوال طالبان پیسې لري، ښایي دغه وسایل له تور بازار څخه اخیستي وي، یا هم ښایي د سیمې کوم هیواد چې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو له حضور سره مخالف دی دغه دوربینونه دوی ته ورکړي وي. له ښاغلي مجاهد سره بیا هم د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس مرکه کړي. ښاغلی مجاهد د مرکې په پیل کې وایي
دغه د شبین حالات تر کومه حده چې زه معلومات لرم د افغانستان د امنیتي قواو هغه خاص قواو په اختیار کې د ناتو ځواکونو ورکړی دی، اما فعلا تر رقم سي معلومات موږ د میډیا نه پیدا کوو، بعضې د اطرافونه پیدا کوو، د سنایپر سلا او د شبین سلا د شبین آلات د دید دا د طالبانو په اختیار کې ورکړ شوي دي. که تاسو په یاد ولرئ یو زمان مجاهدینو د روسانو سره په افغانستان کې جګړه کوله، په هغه وخت کې متحده ایالاتو د افغانستان مجاهدینو ته استنګار ورکړه، یعنی آخرین پیشرفته سلاح ورکړه. دغسې بعضې ممالک چې د متحده ایالاتو یا د ناتو یا د غرب نړۍ سره خپل رقابتونه لري اوس غواړي په افغانستان کې هغه رقابتونه پلي کړي او دغه پیشرفته وسایل یعنی د سنایپر سلاګانې او د شپې د دید حالات د افغانستان د حکومت د مخالفینو په لاس کې ورکړي.
همدې موضوع ته راتلم چې طالبان دغه مهم آلات څنګه دوی کولای شي دا ترلاسه کړي، او څه فکر کوي چې څوک دي چې بالاخره دغه مهم وسایل یا تجهیزات طالبانو ته رسوي؟
څنګه وسلات تاسو په عام بازار د دنیا کې وګورئ، په خصوص د پاکستان په سرحدي سیمه کې کوم بازارونه دي، په دې بازارو کې عام سلاګانې مهمات او د سیبيري قوي سلاګانې پیدا کیږي. زه په خپل په دې باورمند يم چې دا سلابا بعض ملکو ورکړي، بعض استخباراتي کړي ورکړي د افغانستان مخالفینو په لاس کې، اما دا یو لامل دام کې چې دوی د عام بازار د آزاد بازار نه واخلي. دوی فعلا عاید زیات کوي په افغانستان
کی په افغانستان کې څه باندې یو نیمه لسیزه کیږي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ دغه جګړه روانه ده یا د بهرنیو ځواکونو ترمنځ. پښتنه دلته رامنځته کیږي چې ولې په دې وروستیو کې طالبان کولای شي چې پر مختللو تجهیزاتو ته لاسرسی عمومي، له دې مخکې ولې نشوای کړای چې دغه وسایل او یا تجهیزات ترلاسه کړي؟ اصلي دلیل تاسو څه ګورئ؟
مخکې د دینا داسې یو مسایل وو چې عمومي اجماع د جهانی په شمول د روسیې، چین او د نورو تر ایران پورې داسې عمومي اجماع دا وه، تر خپله پاکستان هم د امریکایانو سره یو څه ناڅه همکاري کوله د طالبانو په ځپلو کې. اما د روسیې دوه کلو کې دا حالات تغیر وکړي، دلته نوي قوتو ظهور وکړي، روسیا د چین سره او د پاکستان سره لږه مانګي ځای او ځای کړه، دغه څه لاملونه چې یو څه د منطقوي قوتونه چې راجګ شوي دي دوی د امریکایانو سره اختلاف پیدا کوي او اوس د طالبانو کم و بیش حمایت کوي.
د سیاسي چارو کارپوه ګل احمد مجاهد چې وسلوالو طالبانو لخوا له روسي شبین دوربینونو د استفادې په اړه نظر څرګندوي چې دغه دوربینونه یا نور پرمختللي وسایل آیا روسي ورکړي یا کوم نور ورکړي یا کوم هیواد.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وړاندې اورئ چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د راتلونکي مالي کال پوځي بودیجه چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت د تمویل لپاره میلیارډونو ډالر هم پکې شامل دي تصویب کړه. خو اوس راځو د افغانستان په اړه یو بل راپور ته. په کندوز کې د جګړو او ناامنیو له امله بې ځایه شوې کورنۍ له حکومت او مرستندویو ټولنو د مرستې غوښتنه کوي. په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال ته د کندوز د چاردرې او امام صاحب ولسوالیو بې ځایه شوو خلکو ویلي چې ژمی را روان دی، نه بېرته خپلو سیمو ته تللی شي ځکه وسله وال طالبان په سیمو کې فعال دي او نه هم کوم بل لوری لري. له کندوز د ازادي راډیو د خبریال اجمل آرین راپور واوري.
په دې ورستیو کې د کندز له چهاردرې او امام صاحب ولسوالۍ څخه د جګړو له کبله زیات شمېر کورنۍ له خپلو مینو څخه د کندز ښار او د دې ولایت نورو سیمو ته کډه شوي دي او اوس مهال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دغه بې ځایه شوي خلک شکایت کوي چې د ژمي په رارسېدو سره دوی له سختو ناخوالو سره مخ دي ځکه نه د استوګن مناسب ځایونه لري او تر څنګ یې د سوان او د خوراک موادو له نشتوالي سره مخ دي. له دغو بې ځایه شوو خلکو څخه دوه تنو هر یو اخترګل او یو تن مېرمنې چې د نوم له ښودلو څخه یې ډډه وکړه دیاړی ازادي راډیو ته وویل
کور کله ټول تباشو اخلاص شو یاسو هیڅ شي پاتې نه بلسن پاتې نه ټول چک پاتې پاتې اده ته راغلی اسو کرای کور کې ناس یاسو
منګل چاردارې نوارسته وي اسو دغه دوسیه خمرغه لمنګ خوراکي مواد نه لرو جای دې ناس نه لرو نور منګ دولت نه غوړ سل منګ سره مرسته وکي ترڅو منګ ته یو جای معلوم کې امنیت راولي کنه د پدې اخو کې منګ ماشومان و مریض دي منګ ټول در په در اسو
په دې ولادت کې بي ځای شوی خلک وای ک حکومت د ژمي په موسم کې دوی ته د هاسو مناسب ځایونه او په کافی اندازه خوراکي او د سون مواد نشي برابرولای نو د دوی سیمه دي ډیر ژر د وسلوالو مخالفانو لشتون څخه پاک کړي څو به ځای شوی خلک بیرته خپل سیمه ته ولاړ شي. په ورته وخت کې سلاودین چې د ورستوي جګړو له کبله له چهاردرې ولسوالۍ څخه به ځای شوی د خپل د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ د خپل کلی نه وارسي بیا ستو د پنځه لس کال کې دار په دری وو جای نه ستا او چې امنیت نیول نه سي موږ پرې دی خپل جای ته چې آرام ژوندګي وکړو پرې دی موږ
بلخوا د کندز د کډوالو راستنیدونکو ریاست مشر سید عبدالسلام هاشمی بیوی چې په تېر یو میاشت کې د دې ولایت له امام صاحب او چهاردرې ولسوالۍ څخه د جګړو له کبله څه باندې درې زره کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. ښاغلی هاشمی زیاته کړه تر اوسه پورې د دولتي او غیر دولتي ارګانونو لخوا له پنځه زره بې ځایه شوو کورنیو سره مرسته شوې او د تازه بې ځایه شوو کورنیو سروې هم جریان لري. د ورستوی جګړو له کبله د کندز له چهاردرې او امام صاحب ولسوالۍ څخه څه باندې درې زره کورنۍ بې ځایه شوي دي او موږ د همکارو موسسو په مرسته د دغو کورنیو سروې پیل کړې او ډېر ژر به پر دغو کورنیو موږ د مرستو د ویشلو لړۍ هم پیل کړو. د معلوماتو له مخې د روان کال له پیل څخه تر اوسه پورې د کندز له بېلابېلو سیمو څخه څه باندې دیارلس زره کورنۍ د جګړو او د ناامنیو له کبله له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. د دې ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دمګړۍ د کندز امنیتي وضعیت د قناعت وړ دی خو بیا کندزیان وایي که چیرې د ژمي په موسم کې افغان ځواکونه د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې له خپلو تعرضي عملیاتونو څخه لاس واخلي نو په راتلونکي پسرلي او دوبي کې به کندز یو ځل بیا د جګړې په ګرم ډګر مبدل شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د راتلونکي مالي کال په وزي بودیجه ان تصویب کړه. د 2018 او 2013 کال د دفاعي پالیسۍ لپاره نږدې 100 میلیارد ډالر ومنل شول. په دغه بودیجه کې د افغانستان او نورو سیمو د پوځي عملیاتو لپاره هم ځانګړې پیسې منل شوې دي. نور تفصیل د سلطان محمد سرور په راپور کې اوري.
د نوې بودیجې څخه د پاسه 26 میلیارد ډالر د اساسي دفاعي بودیجې لپاره بیل سوي او نږدې 6 میلیارد نور یې د افغانستان په څیر جنگونو او عملیاتو د تمویل لپاره ځانګړي شوي دي. وروسته له دې چې د استازو او سنا جرګو ګډې کمیټې د نوې دفاعي بودیجې په حق له د اختلافاتو د حل لپاره سره خبرې وکړې، دغه بودیجه د استازو په مجلس کې د اویاو په مقابل کې په 305 موافق رایو تصویب شوه. په نوې بودیجه کې په افغانستان کې د عملیاتو د پراختیا، د سرتیرو د تنخواګانو د زیاتوالي او د لا نورو بیړیو، الوتکو او تجهیزاتو لپاره هم پیسې منل شوې دي. نوی بودیجه چې د استازو د مجلس له تصویبه وروسته سنا ته وړاندې کیږي، د راکټي دفاع لپاره هم پیسې منلې دي ترڅو د شمالي کوریا په څیر ګواښونو ته ځواب وویل شي. نوی بودیجه په داسې حال کې کانګرس ته وړاندې شوې چې د لګښتونو د اندازې یا کچې د لوړولو لپاره تر اوسه کوم توافق نه دی سوی. په کانګرس کې د دفاعي چارو پلوي غړو شکایت کړی دی چې د لګښتونو محدودیت د پوځي پروګرامونو د پراختیا مخه نیولې او اوسني پروګرامونه د نویو ګواښونو مقابله نشي کولی. د هیل ورځپاڼې د رپورټ په اساس اوسنۍ دفاعي بودیجه د لګښتونو د سقف څخه بیا هم تقریبا 80 میلیارد ډالر لوړه ده.
او اوس به اسمت ساروان درته ووایي چې د هوایي ټکسي د فعالېدو لپاره څه نوې هڅې روانې دي.
اوبر د هوایي ټکسي په اړه له ناسا سره یوه موافقه لاسلیک کړه. ویې ویل چې تر 2030 پورې به په لاس انجلس کې هوایي ټکسیان فعاله کړي. د امریکا د فدرالي حکومت له تړلي ادارې ناسا سره د اوبر په موافقه کې په دې هم سلا شوې چې په ټیټه ارتفاع کې د بی پیلوټه الوتونکو موټرو یا هوایی ټکسیانو د مدیریت او کنټرول په برخه کې به همکاري کوي. د سی ان بی سی نیوز د راپور له مخې ناسا له څو نورو کمپنیو سره همکار پیل کړی څو په ټیټه ارتفاع د هوایی ترافیک اداره او کنټرول رامنځته کړي. په هوا کې د الوتونکو ټکسیانو د شمیر له زیاتېدو سره به بیروبار زیات شي او هوایی ترافیک هم د ځمکني ترافیک په شان نظم او کنټرول ته اړتیا پیدا کوي. یو ایس ټوډی ورځپاڼې هم ویلي چې اوبر د لاس انجلس له سانډسټون پراپرټی سره موافقه لاسلیک کړې چې په ښار کې د اوبر هوایی ټکسیانو ته د کښېناستو او لمځکې د پورته کېدو اډې جوړې کړي. لاس انجلس به د امریکا دوهم ښار وي چې هوایی ټکسیان پکې فعالېږي. تر دې وړاندې په ډالاس کې د دغو ټکسیانو د فعالېدو په اړه قراردادونه شوي دي. په پام کې ده چې په لاس انجلس کې د 2028 تر اولمپیک سیالیو وړاندې هوایی ټکسیان پوره عام شوي وي. د سږ کال په فبروري کې اوبر کمپنۍ د ناسا انجینیر مارک مور چې د پرمختللو الوتکو انجینیر دی د خپلو هوایی ټکسیانو د پروژې لپاره وګمره.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه امیر حکیم یم، له خوش نه خبرې کوم. ایشیا فاونډیشن مؤسسه چې کومه سروي کړې ده، دا سروي غلطه ده. دا ټول په لویو ښارونو کې کړې ده. یوه چا سیدا پوښتنه او نظر پوښتنه کړې ده چې ټول په کورونو کې اوسېږي، ښه ژوند لري، د ولسوالۍ ته نه دي تللي. نو دا سروي بې بنیاده ده، بې بنسټه ده. نو دا باید دوی د عامو خلکو سره وغږېږي چې ژوند یې څنګه دی. دوی وایي چې ژوند ښه شوی دی، موږ ژوند بالکل خراب دی، اسلام نه دی، اقتصاد خراب دی او ډېر مکتبونه بند شوي دي. نو دا خبره غلطه ده. السلام علیکم.
زمول ګل محمد کندهار څخه خبر کوم. د افغانستان مشران د زمو د هیلو امیدي چې د عرب وغان ته د خدمات وکړي چې د سرحدات وساتي. په سرحد باندې هر سوار کې پاکستان د افغانستان هر توان رسي، هر ضرر رسي او پر سربیره د شپې د خپل پرسونل راسته یې یا په جازو کې اوسلي او شانې د هر مرحله ملک افغانستان توان رسي کورستي تیرالي د امر غوښتنې د پاکستان هر حرکت د پاکستان یې د غوښتنې کې د شپې په لیکو تر کې لیکو تر روکه راستي دا ظالمان د افغانستان یې در په در کوي او دغه جوړې ولسوالۍ ته چې پام وس چې ټول د تروریستان پک کې د جوړې ولسوالۍ کې تاریا کړل چې ټول تاسو په خبر یاست افغانستان لپاره دا کار اوس چې اوبه افغان ته ورکړي یا مځکې ورکړي هلته پاکستان کې پراته دي یا د دې نور مشکلاتو حل کې په دا دغه نه کلو کلو کې هېڅ سوله امن منځته نه رالي ټول مونږ د پاکستان په وادو باندې موږ خطر ټول یو بس تا ګوره تګري افغانان خو ژوند غواړي زندګي غواړي دغه څه ژوند دی
لوګر دی ولایت نن خروار دی ورسواله نن خروار دی کې ما منلا ما دموب کړی کې واور دی لارې باندې دی مو سره مرسته څوک نه کوي مو وختنه راغله چې باید مو تلارې و چې مریض یو راغره ځان په کاټ کې کاټ وړو دی ما دا پیغام نو سره
دا تاسو ته پیغامونه چې ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو ام پرخي کور مو ودان تل مکتا پیغامونه پریږدی موږ هم هر مرو در تخبرو د خبرونه دوه منی مایته ورسیدو وړاندې د ازادي رادیو دوه ځانګړي پروګرامونه د تخبرو د جون پشي بو کې او اساسي بشري حقوقو خصوص اجمل ان تور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي
یو نوی رپورت وايي په افغانستان کې د افیمو د تولید اندازه د 2014 کال په مقایسه سکال په سلو کې واټیا زیاته شوی او سکال د افیمو تولید په بي سابقې توګه 9000 ټنو ته رسیدلی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وايي د هغه ادعاو په اړه څېړنه کوي چې وايي پوسټوال طالبان د شپې پر مهال جګړو او بریدونو کې د روسي ساخت شپلیدونکو دوربینونو څخه استفاده کوي. په کونړ کې چارواکي وایي پاکستانی پوز په تیرو څلور ساعتونو کې د دې ولایت په سرحدي سیمو لږ تر لږه 400 د توپونو ډزې کړې دي او 200 کورنۍ له سرحدي ولسوالیو کډه کولو ته اړ کړې دي. د زیمبابوې د پوز سرتیرو چې لس غروالو موټرو سره راوتلي د دې هیواد د مرکز حراري په مهمو سیمو کې ځای پر ځای شوي خو وایي د کودتا نیت نه لري، یوازې د هغه جنایتکارانو پر ضد اقدام کوي چې د دوی په وینا د ولسمشر موګابي شاوخوا موجود دي. روسیا کې چارواکي وایي وڅلور کلن جلی یوازینی څوک د چدې هیواد په لری ختیس کې د یوې وړي غرزیدلې الوتکې په مسافرو کې ژوندې پاتې ده. او د سربیا او متحده ایالاتو هوایي ځواکونه په روانونه کې ګډ پوځي تمرینات پیلوي.
اوس به هم له نسیم شفق څخه سپورتي خبرونه واورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کرکټ د آسیایي جام په نیمه پای لوبه کې د افغانستان د 19 کلنو ټیم له نیپال سره لوبه کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویب سایټ د معلوماتو په اساس د غلوبه د جمعې پورې ستر سره کیږي. د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ ټیم د عربي اماراتو ټیم ته په ماتې ورکولو د دغو سیالیو نیمه پای لوبه ته لار پیدا کړه. د دغو مسابقو په نیمه پای لوبه کې د جمعې پورې پاکستان هم د بنگلاديش پر وړاندې لوبه تر سره کوي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د آسیایي هیوادونو جام ته لرسیدو پاتې شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسول سید علي کازمینن ازادي رادیو ته وویل چې دا لوبه 0-0 په وړاندې مساوي پای ته ورسیده. د دغو سیالیو لپاره د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم تمرینات له 3 میاشتو راهیسې روان و. او د اسپانیا د ریال مادرید د فوټبال ټیم پرتګالی لوبغاړی کریستیانو رونالدو د ګول جایزې ګټونکی شو. د ګول ویب سایټ د معلوماتو په اساس دغه لوبغاړی د یاد ویب سایټ 500مه جایزه ګټلې ده. رونالدو تر دې وړاندې د نړۍ د فوټبال د غوره لوبغاړي په توګه پیژندل شوی او د 2018 میلادي کال د فوټبال د طلایي توپ جایزه هم ترلاسه کړې ده.
پورتي خبرونه موله ازادي رادیو او اوریدل د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه د تخبرو د جون پشي بو کې د جمی لپاره د میوه د اوچېدو په اړه نور معلومات اوریدل شي.
د وړي دوه میاشتې بیا $1000 واسي د باغنه او بیا یې کړته وروړي بیا یې مثلا په بوم باندې چې مرته کړتي کوي.
د اساسي او بشري حقوقو پروګرام کې بیا د عادلانه محکمې په اړه اوریدل شي. په همدې سره د خبری مطالبو لړۍ پای ته رسیږي. د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په وخت د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ چپو اوریدلای شي. د غرس په همدې چپو د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه مهیروي. لمړی پام وکړی د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو پروګرام اوریدو ته.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د عادلانه محکمې په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمهیز دفتر د امبودسمن د سنگ مرستیاله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره خلاص
مننه عرب صاحب. زه هم خپل سلامونه ونیک هلی د زدی رادیو ګرانو قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیره مننه ګروال صاحب. ک لمړی اوریدونکو ته د عادلانه محکمې په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو محکمه ده.
باید وایي چې عادلانه محکمه یعنی په یو مستقله او بی طرفه محکمه خلکو د قضایو د حل فصل ته ویل کیږي. او باید وایي چې په عادلانه محکمه کې د قضایي بیاکتنې او پریکړو ته د یوې وړه خپلواکه بې طرفه محکمې کې د محاکمې ترمنځ پریکړه شامله ده او د محکمې په مختلفو پړاوونو کې د شخړو لپاره د اړخونو حقوقي حقونو ډاډ او نظارت ته ویل کیږي.
ډیره مننه ګروال صاحب. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د عادلانه محکمې اهمیت د عدالت په تامین کې څه دی.
څنګه چې ما وویل چې عادلانه محکمه یعنی په یو بې طرفه محکمه کې د خلکو د قضایو ته دخل ګو د قضایو حل فصل تویل کیږي، نو دا عادلانه محکمه یا د عادلانه محکمه دایره ول ډیر زیات اهمیت لري د عدالت تضمینېدو کې. لکه څنګه چې باید وایو چې د تورونو او مشکوکو خلکو ملاتړ او دفاع د جرم په کولو کې او لدی جرم په کولو کې یعنی هغه خلک چې د یو جرم مرتکب کیږي هغه بر لوي لدو چې کله چې هغه یو جرم کوي موږ باید وایو چې هغه انسانان ګڼل کیږي او ټول انسانان اشتباهه خالی نه دي. نو کله چې یو انسان د یو جرم یا د یو ناوړه عمل مرتکب کیږي دا په دې معنی نه ده چې موږ لغوی نه دغوی ټول حقونه سلب کړو، بلکې هغه بیا کله به وجود لدی چې د جرم مرتکب کیږي بیا هم بعضی حقونه لري چې هغه باید رعایت شي. او د عادلانه محکمو رعایت کول د یو بیګناه خلک یا د یو بیګناه نفر د محکمه کېدو نه ډډه کوي. یعنی کله چې موږ د اصول رعایت کوو موږ کولای شو چې بیګناه خلک له محکمه کېدو نه وژغورو. او دویم دا چې د قضایه او پچکتکتیا کې مرسته کوي. یعنی کله چې دا اصول رعایت شي موږ د قضایه او حل فصل ډیر په اسانۍ باندې کیږي او ډیر وختګیره بنوي. ځکه لکه څنګه چې موږ پیږو چې کچیرته یو محکمه کې هغه قانوني اصول چې قوانین ورته وځ کړی او دا اصول په خپل طریق سمه طریقه باندې عملی نه سي، نو د قضایه او د حل فصل په وخت کې هم ډیر زیات مشکلات رامنځته کوي. نو دوهم اهمیت یې دا ده چې د قضیو د چټک حل فصل کېدو کې دا کومک کوي. او دوهم دریم اهمیت یې دا ده چې موږ باید وایو چې د خطرناک مجرمانو د کارونو څخه د ټولنې دفاع او ملاتړ کې ډیر زیات کومک کوي او په ټولنه کې د امنیت او نظم راوستل د لانه محکمې له خاصو اهدافو او اهمیتونو څخه شمیرل کیږي.
ډیره مننه ګروال صاحب. که اوریدونکو ته د عادلانه محکمې د څو بیلګو په اړه معلومات ورکړي.
باید وایو چې د عادلانه محکمې بیلګې یا د عادلانه محکمې اساسي اصول کوم دي. هغه اساسي اصول چې په قوانینو کې ورته وضع شوي دي او دا په درې بخښونو باندې تقسیمېږي. لکه څنګه چې موږ وایو چې هر محکمه چې کیږي دا لزانه درې بخښ لري. اول هغه وخت ده چې د محکمې نه مخکې وخت ده، یعنی کله چې یو نفر د هغه وخت کې چې د جرم مرتکب کیږي او د پولیسو لخوا نیول کیږي، یعنی هغه وخت کې چې یو نفر مظنون ګڼل کیږي. بعضي حقونه دي چې باید په هغه وخت کې رعایت شي او یا بعضي اصول دوهم هغه اصول دي چې د محکمې په جریان کې باید رعایت شي. او دریم هغه اصول دي چې بعد له محکمې نه، یعنی کله چې یو نفر که مرتکب شي په یو جرم باندې ملزم ګڼل کیږي، نو هغه حقونه کوم اصول یا کوم حقونه باید رعایت شي؟ باید وایو هغه اصول یا هغه حقونه چې مخکې له محکمې نه باید رعایت شي. د بیلګې په تور موږ د هغونو مخلو، اول دا چې د جرمونو او جزا د قانونیت اصل، دوهم د شخصي مسؤلیت اصل، یعنی موږ باید په دې اصل کې وایو چې جرم یو شخصي عمل دی او هیڅوک د بل چا د جرم په مقابل کې مجازات کېدای نشي. دریم د قانون د وړاندې د خلکو د ټولو خلکو د مساوي د ټولو خلکو سره د مساوي چلند حق، یعنی کله چې هر څوک که په جامعه کې د یو جرم مرتکب شي، ولو که هغه یو عادي نفر وي او یا هم که کوم خاص نفر وي، یا مثلا دولتي نفر وي یا کوم خاص موقف په اجتماع کې ولري، ټولو سره باید مساوي او د قانون برابر چلند وسي. څلورم هم د قانون پخاته نه رستنیدو اصل ده، یعنی کله چې یو قانون وضع شي، هغه قانون د خپل د نشر د مودې نه مخکې په جرایمو باندې تطبیقیږي نه. یعنی کله چې یو جرم، مثلا زه به یو عادي مثال ورکم چې نن چای چخل یو جرم نه ګڼل کیږي، اما که سبا یو قانون وضع سي او دا وایي چې چای چخل جرم ده، نو هغه قانون ما نسي کوي چې محاکمه کې، ځکه چې ما مخکې له دې چې دا قانون نشر سي او خلکو ته د دې قانون عامه پوهاوی وسي دا عمل کړی ده. نو قانون په هغه خلکو باندې تطبیقیږي چې د قانون د نشر له بعد نه او د قانون له موضوعاتو نه د پوهاوي بعد نه یو د قانون خلاف عمل کوي. او هغه اصول چې د محکمې په جریان کې باید رعایت شي، هغه اصول اول د معصومیت اصل ده. اول دا چې موږ باید وایو چې ټول خلک معصوم او بې ګناه دنیا ته منځ راځي، تر څو چې د عادلانه محکمې په فیصلې په اساس باندې هغه محکومه نه ګڼل شي. نو موږ نسو کوای چې هر څوک چې زموږ زړه وسي یا هر څوک د هر عمل په سرته کولو سرته رسولو سره محاکمه کړو، تر څو چې هغه عمل په قانون کې جرم نه وي ګڼل شوی. دریم د اتهام د پوهولو حاصل دی، یعنی کله چې کوم څوک موږ گرفتارو یا د پولیس لخوا گرفتاریږي یا د سنانولي لخوا دغه د جلب حکم راځي، هغه ته باید وو پوهول سي په کوم اساس باندې او په کوم جرم باندې د نیول کیږي. دریم د خاموشي حق ده، یعنی هر څوک کله چې د پولیسو لخوا یا د امنیت لخوا یا د سنانولي لخوا گرفتاریږي، هغه کوي سي چې خپل جرم باندې اعتراف و نه کړي او چوپ وسي، او هیڅوک نسي کوي چې هغه مجبور کړي چې خپل جرم باندې اعتراف وکړي تر څو چې خپل و نه غواړي. دریم د شکنجه د منع کولو اصل ده، یعنی شکنجه په ملي او نړیوال قوانینو کې منع شوی ده او یو ناوړه عمل ګڼل کیږي او هیڅ څوک نه لري چې افراد د هغوی د جرم په اساس باندې شکنجه کړي. بل حق د خپل سری توقیفونو څخه د ساتنې حق ده، یعنی هیڅوک نسي کوي چې خلک په خپل سر باندې توقیف کړي او یا هغه بندي کړي. دا په دې معنی چې یعنی شخصي زندانونه هیڅوک نه لري چې شخصي زندانونه ولري، فقط قانون او هغه صلاحیت دار مرجع چې سرانولي او محکمه دي کوي چې خلک د قانوني اساسو باندې محاکمه کړي. او هغه اصول چې د بالا محکمه د محکمه په وخت کې بیا هم باید رعایت شي، یو د محکمه مشروعیت اصل ده، یعنی کله کومه محکمه چې خلک محاکمه کوي باید قانوني وي او په قانون کې هغه محکمه ته د خلکو د قضایو د رسیدګي کولو حق ورکول سوی، نه دا چې هر سهرایي محکمه یا هر محکمه چې هر څوک وغواړي چې برک قضاوت کړي هغه محکمه قانون نه ګڼل کیږي، مګر دا چې کومو محکمو ته د محکمو د وظایف او سیالیو د تاسیس قانون په اساس باندې نوی جوړ شوی. بل د محکمې د علنی دایری دو اصل دی، یعنی ټول محاکم چې دایری کې باید علنی وسی، مګر هغه بعضی سنات چې په قانون کې هغه تسری سوی دي چې د هغو په سناتو په نظر کې نیولو سره هغه محکمې کوای سي چې په پټ ډول دایری سي، اما نور ټول محکمې باید په علنی ډول دایری سي او حکم د محکمې باید په علنی ډول ټولو دواړو طرفینو ته واورېدل سي. او بل لکه څنګه چې مخکې هم موږ ویل، افرادو سره د مساوي چلند اصل یا حق ده چې ټول افراد د قانون په مخ باندې مساوي دي او محکمې باید د محکمې په وخت کې خلکو سره مساوي چلند وکړي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بشه تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي.
پوهنه
زموږ مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه زم دې بیا پکړم په ډاپسای ولم یا په دالاس ولم
و باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ دوه بو باندې بس
لیکل
چې ازادي رادیو یو تر 206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 5 صفه
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجه است ګروال صاحب د ورستي پښتني پتوګه فاميلي او نړیوال قوانینو کې د عادلانه محکمې په اړه څه ول سوي دي
لکه څنګه چې موږ د عادلانه محکمې د په اهمیت کې ویل چې عادلانه محکمې سره رسول په جامع کې د امن او نظم او د ټولنې د دفاع خاطر ډیره زیاته مهمه ده نو ځکه قوانینو هم خاص ضمانتونه ورته وځ کړی دي او دا خاص ضمانتونه موږ ورته کوي چې په اول اساسي قانون په ملي قوانینو کې اساسي قانون بیلګه ورکړو چې اساسي قانون د افغانستان له دوهم فصل د اساسي قانون د خلکو له اساسي او بشري حقوقو څخه دفاع کوي او هغه اصول ذکر کوي چې باید د محکمې په جریان کې د پولیسو او سننوالانو او د قضاتو لخوا رعایت شي او بل بعضي خاص قوانين هم موږ لرو لکه د شکنجې د منع قانون چې په خاص توګه د افراد د عادلانه محکمې یو اصل لکه څنګه چې مخکې مو وویل چې د شکنجې منع کول د عادلانه محکمې یو اصل ګڼل کیږي نو په دې اړه موږ خاص قانون لرو د پولیسو قانونو په قوانینو کې بعضي ضمانتونه راغلي د افغانستان د ځای جاتوب قانون کې عادلانه محکمې ضمانتونه شتون لري نو دغه هغه ملي قوانين دي چې له د عادلانه محکمې له اصول څخه ضمانت کوي او لکه همدارنګه د ملي قوانینو په شان نړیوال قوانين هم راغلي دي او د عادلانه محکمو له اصول څخه ضمانت کوي لکه د بلګې په تور مونږ وایسو د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه ته اشاره وکړو چې د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه په خپل یو سمه ماده کې وایي هر څوک چې د جرم سره هر چا باندې چې د جرم تور ولګول شي بی ګناه ګڼل کیږي تر هغه چې په عام ډول کې په قانوني توګه محکوم شوی وي یا چې په هغه کې د هغه دفاع لپاره اړین تضمینات خوندي وي یعنی کله چې کوم څوک کوم چا باندې کوم تور ولګول شي موږ په هغه لاسه کې نسوک چې دغه نفر حتمن مجرم ده یا دغه نفر حتمن جرم کړی تر څو چې عادلانه محکمه دایره سي او په هغه کې دغه نفر مجرم وګڼل شي بل هغه مونږ کوي چې د نفر ته مجرم وایي مخکې له هغه نه کله چې یو نفر د پولیسو لخوا گرفتاریږي هغه ته په هغه اول دوره کې موږ فقط مظنون وایي ویا شو زکه چې په غو باندې یو شخص وایده یو ځن سویده او تر اوسه د جرم به ثابت شوی نه ده او کله چې پولیس دغه په خلاف باندې وکوي چې بعضی دلایل منستراوړي نو دغه دوسیه سانوال ته لیږل کیږي او کله چې دوسیه سانوال ته ولرسي په هغه وخت کې نفر متهم ویل کیږي یعنی په دې دوره کې هم موږ نسو کوي چې مکمل توګه یو نفر ته مجرم وایو زکه چې تر اوسه هم تحقیق جریان لري او جرم ثابت شوی نه ده اما کله چې دوسیه محکمې ته ولرسي او محکمه خپل نهایي حکم صادر کړي په هغه وخت کې موږ کوي چې یو نفر ته مجرم وایو او د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه په شان د مدني او سیاسي حقوقو نړیوال تړون هم په خپل دوهمه ماده کې وایي چې هر څوک چې د جنایي جرم تورن وي حق لري چې بې ګناه وګڼل شي تر هغه چې د هغه جرم د قانون سره سم جوړ شوی وي یعنی کله چې د یو نفر جرم د قانون په اساس باندې او د عدالتانه محکمې په اساس باندې ثابت نشي موږ نسو کوي یو نفر ته مجرم وایي
ډیره مننه
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري د اکثره شنو میوه د تولید وخت د اوړي موسم وي خو آیا کله مو د اوړي په موسم کې د ژمي موسم لپاره د میوه غم خوړلې
اغه بیا د سې چې تناونه مرته بن کړي وي تناو منه بسر اچو جالب سر په ور اچو چې مچو میاشه دا شي پکې نه
دا خټکی چې وچ کې د خواله دا وي چې دا کله چې وچ رنگ هم سپین وي او اغه وخت کې چې وچ وچ د رسه خوند هم خوي
دا انګور بیا چې دې د ابزوج د پاره ډیر ښه او چیږي او په دغه کلونو کې دغه صادرات د پاکستان، هندستان او
کله هم د ژمی موسم لپاره شنه میوه وچکړي، کوم وچکړي وی له کوم طریقو مو کار اخیسته او کوم میوه مو وچکړي دي، دا هغه پوښتنې دي چې په نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه کې به درته ځواب کړو. او په خبرونه کې به د افغانستان د بیلابیلو سیمو د دودیزو میوو د وچېدا په اړه هم خبر شي. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وګمه جبر خیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، د افغانستان سربیره د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د شنې میوې د وچولو دود له هغه وخت پیل شوی لکه نه چې انسان په ژمي کې د میوې لکه مخ سره مخ شوی دی. کله چې د انسان ژوند په ابتدایي مرحله کې وو، نو هڅه یې وکړه چې د اوړي میوه ژمي ته هم وساتي او تر ډیره په دغه هڅه کې بریالی راووت. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو په ځانګړیو موسمونو کې ځانګړي شنې میوې وچیږي چې هر سیمه پکې یو خاص نوم لري. د بغلان پوهنتون استاد شیرګل شینوار وایي چې په افغانستان کې انګور، زردالو، خربوزه، انځر او یو شمېر نور شنې میوې وچیږي، خو د دوی د سیمې خلک په اوړي کې خربوزه وچوي.
خټکی وچول هغه داسې دي، په پالیز کې خټکی کری، کوم خټکی چې زیات پوخ شوی وي هغه چې کله موږ راخلو، یا هغه خټکی چې جلاپانې نه اخلي بیا یې کور لپاره جدا کوو، هغه خټکی یا بالخصوص هم دی وچول لپاره جدا کوو، هغه خټکی داسې وي چې هغه سر ډیر خوږوالی له مخې نه هغه سر نه کټ کوو په چاړه، هغه بیا داسې چې تناونه ورته بند کړي وي، تناوه مانی پسې راچو، جالب سیره پیورا چو چې مچ او میاشه دا شی پکې نه، کله چې وڅ شو هغه راټولو بیا یو ځای کوو په خلطو کې جګو ترسو پوره چې محفوظ پاتې شي.
نوموړی وایي چې په یو شمیر سیمو کې ځینې خلک خواږه خټکی نه وچوي، دا چې د دوی په سیمه کې توتان څه ډول وچیږي هغه وایي.
توتان خو نو معمول دی، هغه کومه ونه چې د توتو وي او چاته معلوماتو چې دا توت نیسي هغه لاندې هغه ځای کاګل کوي، هواروي چې تر څو خاوره ونه لري. کله چې دا توت را طبیعي شمال سره راغورځي یا که څوک دوی راڅنډي، نو دغه توت په همدې هوار ده کې غورځیږي. کله چې توت وغورځیږي همدلته پرېږدي، هغه باندې څوک ګرځي نه، هغه ته څوک نږدې کېږي نه، که څوک یې خوري هغه ځان ته ځولۍ کې تازه رااخلي.
د ده په خبره چې کله توتان وچي بیا یې راټولوي او په جالیو کې اچوي او د ژمي په موسم کې ترې استفاده کوي. د کندز ولایت اوسیدونکی زاهد هیوا بیا وایي چې په کندز کې د وچولو یا کاغ لپاره خټکی معلوم وي او هر خټکی د وچولو نه وي.
خټکی چې کله ورسیږي هلته د وچولو خټکی او د خوراک خټکی او د تجارت خټکی بیل معلوم وي. کندز کې چې خټکی کیږي، د ځان لپاره بیل خټکی کوي، د پلور لپاره بیل خټکی او د کاغ لپاره بیل خټکی کوي. هغه خټکی د کاغ د وچولو لپاره خوي چې هغه حجم نه غټ وي او په هغه وخت سره نظر نور خټکو ته لږ دی خوند زیات نه وي. نو دا خټکی چې وچ کی دی خواله دا وي چې دا کله چې وچ شي رنگ یې هم سپین وي او هغه وخت کې چې وچ وچ نه رسته خوند هم خوي. او کوم خټکی چې ډېر خواږه وي هغه چې وچ شي رسته وچ نه دی خټکو رنگ توريږي، او چې جمی کې بیا راخلي هغه وخت کې دا یو رقم تریخ خوند کوي، هغه ډېر خوګوال نه رقم تریخ شوی وي. هغه د خطر خټکی وچ شي چې هغه باغه وخت نه خول کیږي.
خټکی به بهر هم چې تزي خرڅ د پاره دا وچ شي.
وچ خټکی خپل چې په کلیوال سیمو کې ډېر کم خلک دي چې هغه د خرڅ د پاره ولګي، ټول د کورنۍ د خطر کې خو ځینې محدود کسان شته چې هغه ځینې محدود کورنۍ شته هغه بیا په پلاستیکي او لیګي خارون ته ممکن بهر ته هم لاړ شي. اوس مثلا کابل خار کې د سرنګونو کې راځي پلاستیک بند دي چې موږ ډېر قیامت هم وي، دا هم نه خلک دي چې همدغه کار ته کار ولې دغه پیسې ګټي.
خاغلی زاهد وایي چې د شمال په یو شمېر سیمو کې انګور هم وچیږي چې یو من یې له زرو افغانیو نیولې تر 3000 رسي، او په کلیوالو بازارونو کې د یو کیلو وچ خټکی بیا له 2500 افغانیو نیولې تر 1000 افغانیو پورې رسي. د میدان وردګو ولایت د چک ولسوالۍ اوسیدونکو زبیح الله وایي چې د دوی په سیمه کې بازګران زردالو وچوي او بیا یې د ژمي په موسم کې خرڅوي.
د وړي دوه میاشتې بیا زردالو راوباسي د باغ نه او بیا یې کور ته راوړي، بیا یې مثلا په بوم باندې چې لمر ته کښتې کوي، موږ کښتې ورته وایي. او خسته کې دې باسي ځان ته او کتیب تر پال باندې یواش په دویش پې یا دریش پې مرده مرده یا چی چر وخوا چې شو بیا جمعی بیرد سره زربالو دی چی غوطه وطنی ویایی او در میری زردالو دی سپین زردالو در دوار مثلا نل تا کی گی ام دیگه نکرته جوری
کم ایوه خور ازی چی کوالیتی خیلی
پا دی مثلا اتروپی نظر بانده خب بیا اصره خیلی او در نور بازاری خلق چی دیگه بیا سپین خواهی چی خواهی دیگه
چی خواهی دیگه کلا چی دا وچ که بیای خرچاوی که نه ایوازی عمل تی
نه نه بازارو تر چی مثلا غزنی تر زیاد تی اول تا بیا خرچی
او قیمتونی بیا چنگی
قیمتون مثلا من شپک سوا و سوا اتو زرو بای او تو دیر جگ ندیسلی تروس
دی وایی که چه هم دو وچو زردالانو بازار پا افغانستان کی خن نده خو یو شمیر کختی خارج تا همزی او حل تا زنگره بازار لری د پکتیا په ځاځي ایوب ولسوالۍ کې هم زردالان وچول کیږي خو دلته یې د وچولو طریقه ځانګړې ده د همدې سیمې اوسیدونکو بلال ځاځي په اړه وایي
موږ په سیمه کې چې کله زردالو وچو اولې دوه منځه کوو د باغ نه چې راوښ کوو دوه منځه کوو یو بام ته په یعنی په موږ په ورځ کې یو ساعت لمرته کډونګ نه او بعد هغه نه به سیري درته ځکه چې یو خو دی هغه نرم پاتې کیږي کنه او بل خوګام راځي او د موږ دی هغه لکه د بازاري من زردالو سره موږ ډیر فرق لري کنه او ځینی زیړی وي ځینی سری وي خو قسمه قسمه وي یعنی موږ خلک هغه ډیر خوخوي
به څنګه استعمالوي
بیا دغه زردالو چې کله مونږه کیخته ورته وایي دغه چې هغه کو بیا دغه مونږه په اوبو کې هغه کوو د ماشینې او باسو بس همدغسې په کاشه کې باندې خورو او یا همدغسې هغه کوو که نه د ډوډۍ سره
او نور څه شی وچوي هلته
نور هلته مونږ یو قسم لکه چې مخکې درته وویل مونږ ورته ارغنجا وایو که نه هغه چې کله مونږ وچو هغه د خستکو سره وچوو هغه هم په لمر کې په سیرې کې دغسې وچوو
دی وایي چې د دوی کښته ډیر بازار نه لري خو یوازې په پکتیا کې پلورل کیږي او یا هم میلمنو ته د تحفې په ډول ورکول کیږي د هلمند ولایت اوسیدونکو فریدون وایي چې په هلمند کې یو شمیر بزګر توتان وچوي دا چې څه ډول هغه وایي
هلمند ولایت کې دوه ډوله توت وي چې هغه یو سره توت وي او بل سپین توت وي خو د سره توت څخه عموماً خلک استفاده نه کوي ځکه چې د هغه خوند داسې مزه نه لري لکه څنګه چې دا سپین توت وي او د دغه دپاره وچولو دپاره بیا د سپین توتان څخه استفاده کوي اکثره داسې وي چې هغه سهو کې توت کښته په ځمکه هم رالویږي کم ځکه یو څه ورته صفا وي هغه توت بیا خرابیږي نه هغه د همداسې وچیږي او که نه وي دوی دغه توت چې کله دغه څخه وڅنډي د یعنی دغه کې ټولې کې بیا هلته یو ځای لمر ته ږدي او ریوي د په واسطه سره یا په یو خونه کې ږدي چې که لمر نه وي مالته دغه کیږي وچیږي دوی خپله
دی وایي چې د توتانو له وچولو وروسته وچ شوي توتان په وچه هوا کې ږدي که چیرې په کومه خونه کې هوا مرطوبه وي نو توتان خرابیږي د کندهار ولایت اوسیدونکو زین الدین ابراهیمی وایي چې په کندهار کې انګور انځر او یو شمیر نورې میوې وچیږي
قسم په کندهار کې تر لسو لا ډیر داسې انګور شته ډولونه نو دا هغو څخه یو دغه ابجوش دی چې په کندهار کې وچیږي او ډیر ښه صادرات لري د نړۍ مختلفې وادو ته ځي صادریږي چې یو ډول انګور یې شته چې د آیته په نامه یادیږي نو دغه انګور بیا چې دي د ابجوش دپاره ډیر ښه وچیږي او
د هلمند ولایت یو بل اوسیدونکی نور احمد چې اوس مهال په کابل کې اوسی بیا د انځرو د وچولو په اړه وایي
انځر لکه چې د نامه څخه معلومی چې انځر کله چې درخته کې پاخه سي نو بزګر یا دهقان را ولاړیږي دغه انځر شکوي کله چې انځر یې وشکول په ازاده هوا کې د درو یا دوه ورځو لپاره پرېږدي کله چې د انځرو رنګ سور سي یا سرمایي رنګ پیدا کوي بیا دغه دهقان را ولاړیږي په ګوته باندې فشار ورکوي ورته چې لږ اوار سي یا پیت سي کله چې دا پیتیږي بیا ستنه راخلو لږ ډبل تر ځینې باسو دا د انځرو د مابین څخه باسو کله چې د انځور د مابین څخه مو وایسته د دې څخه یو متر یا یو نیم متر په اندازه یا دو متر په اندازه امیل جوړیږي. کله چې دا کټار جوړ کړي دا کټار بیا اخیستل کیږي، بیا لورځي آزاد هوا کې زړول کیږي. د یوې هفتو دپاره یا دوه هفتو دپاره نظر په ضرورت کله چې د تجار غوښتنه وي چې انځر باید ملایم ډېر کلک نه وي، نو بیا یوه هفته یا یوه نیمه هفته کې یو کوایي چې انځر باید ډېر کلک اوسیږي، نو بیا دوه هفتې درې هفتې پورې دا انځر ضرور کیږي پس دا کې تر څو دی ونش کیږي خشک سي هغه آزاد هوا یې وي کوم چنجی منجی ونه کې شی ونه کې.
دی وایي چې انګور، خټکی، انځر، کښته او یو شمیر نور د سحر لخوا له چایو سره خوړل کیږي او یا هم یو شمیر خاصو میلمنو ته ورکول کیږي.
درنو اوریدونکو، دا ود دی ونی ژوند په شیبو کې خبرونه از مو خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو پاڼه هم اوریدل شي www.azadiradio.com. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ساسي بریا زموږ هیله ده.
علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې فسناتوري کرا نه وستلم چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته دا چې پیری کې طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خو برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بلډینګ او سوراله سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.